ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
በአሜሪካ ከደመንዘነ ዳውሬ ፓንተኻባቶ ከራያ አቻውነ ፓልቼቬዳ ሳውዲ አረብስታን ደ አፍጋኒስታን ሰራደ የውሰሉት ሰልቪክ ጆና ኹራኪ ማዋዶ ምራሳውክላ او د اوکراین په خاطیس کې د بیلتون غوښتونکو صدر اعظم د وفاداری لوړ وکړه خو حکومتوي انتخابات نامشروع دي درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې ساده خبرونو د اوریدونه وروسته رپورټونه اوري او پسې بعد آشنا سپورت او نيزه خبرونه اوري البته خبرونه په تکراری بڼه خبريږي اوس په مکه پوره خبرونه ته چې زنه او شب آشنا او عاشق الله رحیم زید درته اورو
السلام علیکم په ټول امریکا کې نن خلک د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي په دې انتخاباتو کې معلومه شي چې د ولسمشر براک اوباما د دیموکرات ګوند او که د هغه سیال مخالف د جمهوریت غوښتونکو ګوند بعد د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې اکثریت څوکۍ وګټي کارپوهان وایي چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ډیره پاملرنه د مشرانو د جرګې شپږو څوکیو ته ده ځکه چې د دغو څوکیو په ګټلو سره به هغوی په سنا کې اکثریت شي چې اوس د ولسمشر براک اوباما ګوند پکې زیاتې څوکۍ لري د مشرانو جرګه ټولې سل څوکۍ لري چې 55 یې د دیموکراتانو د ګوند سره دي جمهوریت غوښتونکو به همدارنګه کوښښ وکړي چې په ولسی جرګې کې خپل اکثریت لا پسې زیات کړي هغوی د 415 څوکیو د جملې نه 203 څوکۍ لري
پالوکر کې د بهرنوي ځواکونو له پوځي اډې نه د اصحاف ټول سرتیری وتلي او اډې افغان ملي اردو ته سپارلې ده د لوګر والی وی په افغان حکومت له دې اډې نه د خپل ځواکونو لپاره ښه ګټه اخیستې ده ټاکل شوی چې له امریکا سره د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې له لاسونه تر 15,000 پورې بهرني ځواکونه په ځنو محدودو اډو کې پات شي خو له دغه هیواد د اضافي بهرنیو ځواکونو وتل ګړندي شوی دي په همدې لړ کې په تیرو 4 ورځو کې په لوګر کې د بهرنیانو له سترې پوځي اډې نه چې د شینګ په نوم یادیږي د اصحاف ټول ځواکونه په بشپړ ډول ووتل او اډې د افغانستان ملي اردو ځواکونو ته وسپارله
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی د میرمنې بیبی ګل غنی دفتر یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به افغانستان ته 140 تنه خوراکي مواد ورکړ شي دغه خوراکي مواد به په افغانستان کې بي ځای شو خلکو ته ورکړ شي د ښاغلی اشرف غنی په حکومت کې د لمړی ځل د سعودي عربستان د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي
په هرات کې شاوخوا 200 ناکامو کاندیدانو مظاهره کړې ده او د دې مقام تا غزیدل سړک بند کړی دی دغه پخوانیو کاندیدانو خبرداری ورکړی که چیرته حکومت د هغو غږ وانوري او په قضیو کې کار ونه کړي نو هرات تر ټولې غزیدلې لارې به بندې کړي
د سرپل په ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په یوې ولسوالۍ کې د ګوزن د ناروغۍ واکسین د کمپاین مخه نیولې ده د دغه ولایت د عامې روغتیا سرپرست مشر ډاکټر اسلام وایي چې طالبانو د کوهستاناتو په ولسوالۍ کې د ګوزن د ناروغۍ واکسین کوونکي وهلي ډبولې دي او د واکسین شاوخوا 200 بستې هم سوځولې دي
په زرګونو ایرانیانو چې نن د سه شنبې په ورځې په 1991 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو ورځ لمانځله د مرګ دوی په امریکا شعارونه ورکول تم کېږي چې ایراني او امریکایي چارواکي به یوه اونۍ وروسته د ایران د جنجالي اتمي پروګرام په سر د خبرو لپاره جرګه شي خو رپورټ وایي چې په تهران کې د امریکا ضد دغه سره مظاهره به ښایي چې د ولسمشر روحاني په حکومت فشار نور هم زیات کړي دا مظاهره په ایران کې سخت دریځه ډله جوړه کړې وه چې مرګ دوی په اسرائیل او مرګ دوی په برطانیې شعارونه یې ورکول سخت دریځه ایرانی محصلینو په 1991 میلادي کال کې د دې ادعا له مخې چې ګواکې د امریکا په سفارت کې د ایران په خلاف دسیسې جوړې دي 250 امریکایي ډیپلوماتان دننه په سفارت کې د 440 ورځو لپاره یرغمل کړي وو
په سعودي عربستان کې چارواکو نن د سه شنبه پر ورځ 15 تنه د هغو ډزو په قضیه کې نیولې دي چې د هیواد په ختیځه برخه کې 15 تنه وژلي وو دا سیکاری چې دا ډزې په شیګانو شوي وي چې په سعودي عربستان کې اقلیت دي دا ډزې پرون د دوشنبه پر ورځ ناوخته د الدلابا په کلي کې شوي دي چې سعودي عربستان په شمال ختیځ کې د الحسا د سیمې اړوند یو کلی دی دا سیمه د شیګانو مرکز ګڼل کیږي چې د تیلو له پلوه یوه ډیره غنی سیمه هم ده د سعودي سرکاري مطبوعاتو ویلي دي چې برید کوونکو سره ماشیندار درنې وسلې او تومانچې هم وي خو دغې ادارې بیا نه دي ویلي چې برید کوونکي څوک ول او نه هم د وژل شوو کسانو په اړه جزئیات ورکړي دي عینی شاهدان وای چې برید د شیعګانو په یو مسجد کې په داسې حال کې وشو چې خلکو د عاشورا مراسم ترسره کول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړی. د برتانیې د الکترونیکی جاسوسۍ نوی مشر وایي چې ټولنیزې رسنۍ چې مرکزونه یې په امریکا کې دي د تروریستي ډلو او مجرمینو لپاره د ساوق او ادارې په مرکزونو بدلې شوې دي. خو د ټکنالوژۍ کمپنۍ بیا دا نه مني چې ګواکې خلک د هغوی د خدمتونو نه ناوړه ګټه اخلي. رابرټ هاینګن د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د برتانیې د استخباراتو ادارې په دې پوهیږي چې د اسلامي دولت ډله د فیسبوک، ټویټر او واتساپ نه د پیغامونو د لیږلو لپاره کار اخلي او په دې سره کولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره د خپلو ملګرو سره اړیکې ونیسي. ښاغلی هاینګن ویلي دي چې د ټکنالوژۍ کمپنیو ته په کار ده چې د سختدریزو ډلو او هغو کسانو سره په مبارزه کې چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه اخلي د امریکا ملاتړ وکړي.
د عراق د کربلا په ښار کې نن په سلګونه زره شیعګان د عاشورا د وروستۍ ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. د فرقوي تشدد د مخنیوي لپاره د ښار په شاوخوا سیمو کې ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. د کربلا په ښار کې د عاشورا مراسم په سوله ایزه توګه ترسره شول. د عراق حکومت د خلکو د امنیت د ساتلو لپاره ډېر سره عسکر په دندو ګمارلي ول. په لبنان کې هم چې د فرقوي تشدد پیښې پکې زیاتې کیږي، د حزب الله په لسګونه زره پلویان د بیروت په ښار کې راټول شوي ول او د عاشورا مراسم یې ادا کړل.
شمالي کوریا د بشري حقوقو او اتمي وسلو په باره کې د امریکا سره د خبرو کول رد کړی دي، ځکه هغوی وایي امریکا په دې لار کوښښ کوي چې دغه کمونیستي حکومت ړنګ کړي. د سخکار چې شمالي کوریا دا څرګندونه نن د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې د مسودې په عکس العمل کې کړې دي چې وایي پیونګ یانګ د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته راجی شي. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې په شمالي کوریا دا تور لګیدلی چې د بشریت ضد جرمونه یې کړي دي. جاپان او اروپایي ټولنه پلان لري چې دغه پریکړه لیک چې تطبیق کول یې قانوني مکلفیت نه لري ډېر زر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. امریکا یې هم ټینګ ملاتړ کړی دی. خو د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې بیا په امریکا تور لګوه چې داسې یوه پالیسي تعقیبوي چې هدف یې د بشري حقونو په بانه د پیونګ یانګ د ټولنیز نظام له منځه وړل دي. ویاندې همدارنګه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د 2015 کال موافقې ته هم اشاره وکړه چې پکې ویل شوي دي چې دواړه هیوادونه باید د یو بل خود مختاری ته درناوی ولري او دا حق لري چې په سوله ییز ډول د نړۍ پر مخ پاتې شي. دغه چارواکي همدارنګه وویل چې د امریکا د تازه اقداماتو له وجې اوس دغه موافقه بیکاره شوې ده او د شمالي کوریا بې وسلې کول هم یوه بې معنا هڅه ده. د 2015 کال د موافقې له مخې شمالي کوریا منلې وه چې خپل اتمي پروګرام به بندي، خو وروسته یې دغه پروګرام بیرته پیل کړ او هم په 2009 کال کې د شپږو هیوادونو سره خبرې ترک کړې.
د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو مشر الکساندر زاخارچنکو نن د سې شنبې په ورځ د اوکران په ختیځ کې د وفادارۍ لوړه وکړه. هلته د یک شنبې په ورځ انتخابات وشول چې د اوکران حکومت نامشروع ګڼلې دي. دونیاتسک د خلکو د جمهوریت د صدر اعظم په صفت د ښاغلي زاخارچنکو ټاکل کېدل به ښایي چې په اوکران کې کړکیچونه لا پسې زیات کړي. په دې هیواد کې د اپریل د میاشتې را په دې خوا په کورنۍ جګړې کې لږ تر لږه 4000 کسان وژل شوي دي. د اوکران ولسمشر پیټرو پوروشنکو نن د سې شنبې په ورځ د هیواد د امنیتي چارواکو سره ګوري او په دې غږیږي چې په دونیاتسک او لوهانسک کې د یک شنبې د ورځې د انتخاباتو سره څه ډول چال چلند وکړي. په دغه دواړو سیمو کې خلک په روسي ژبه خبره کوي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتو دغه انتخابات رد کړي دي او ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه به په رسمیت ونه پیژني. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه انتخابات بدمرغه او بې ګټې وبلل او زیاته کړه چې په اوکران کې وضعیت زیات اندېښنې وړ دی.
او په مکسیکو کې چارواکي وایي چې د امنیتي ادارې یو جګ پوړی چارواکي د شنبې په ورځ د هیواد په یوې داسې سیمه کې ووژل شو چې د مخدره موادو په سر شخړې پکې زیاتې دي. چارواکي وایي ریکارډو نینو ویلاریل او د هغه میرمن د همدې تیرې شنبې په ورځ وسلوالو کسانو لخوا په داسې حال کې ووژل شول چې د لاریدو په ښار کې موټر چلاوه. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سونه په ډیره درناوي هله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګوهولو هڅه ونه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو ورېدل په مو کې رپورت. افغان پانګوال چین ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ سفر کې د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو په برخه کې له یو شمیر مهمو لاسته راوړنو نه خبر ورکوي چې له مخې به یې په لنډ او اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبته اغیزه وکړي. په مو کې په دې اړه د ممتاز بهیر رالیګلې رپورت ده. قدرمن اوریدونکو د ممتاز بهیر رپورت به وروسته واورئ. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی د میرمنې بیبی ګل غنی دفتر یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به افغانستان ته 140 ټنه خوراکي مواد ورکړل شي. دا خوراکي مواد به په افغانستان کې بې ځای شو خلکو ته ورکړل شي. په موقع په دې اړه د اکرام شینواری رپورت ده.
سعودی عربستان د افغانستان د لومړی میرمنی د دفتر لاري د ژمی په موسم کې د افغانستان د بيزي شو کورنۍ سره 1390 ټنو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د سعودی عربستان د دیمرسي ترون په کابل کې دغه هیواد د سفیر مسفر بني عبدالرحمن او د افغانستان د لومړی میرمنی د دفتر د یو چارواکي عبدالسامت حمید ترمنس د سې شمبي په ورځ لاسلیک شو. عبدالسامت حمید د سعودی عربستان د مرستو نه د مننې په ترڅ کې دغه هیواد د نورو بشري مرستو غوښتنه هم وکړه.
هدف کومک
هم یوویل د دغو خوراکي او غیر خوراکي مرستو هدف د ژمي د موسم له پیل د مخه دا مواد ټول هیواد کې بېځای شو کورنیو ته د نړیوالو ادارو او د جلالتماب جمهوري اصلاح د ټاکل شوي کمیټې تر څار لاندې وویشل شي. د افغانستان د جمهوري د میرمن بیبی ګل د دفتر له لارې د سعودي عربستان دا مرسته د تېرې سوي میاشتې په وروستیو کې دغه هیواد ته د افغانستان د جمهوري له سفر وروسته د سعودي عربستان لومړنۍ مرسته ده چې افغان حکومت سره یې کړې ده. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر اسفر بن عبدالرحمن افغان حکومت سره دغه مرستي د اسلامي هیوادو سره دغه هیواد د مرستې او برخه وګڼله. وی ویل چې په دې مرستو کې خواړه، خیمه او کمپلي شامل دي. خاغلی ابن عبدالرحمن ویل د مرستې د سعودي عربستان لخوا افغانستان سره ترسره شوی چې په کې خوراکي او نور اړین توکي شامل دي. د افغانستان د اداري چارو د ریاست د دینی چارو رئیس نومن شینواری وی چې دغه مرستو د ویشلو لپاره جمهور رئیس اشرف غنی یو ځای کزیه کمیټه ټاکلې ده.
جنرال صاحب جمهور رئیس یو خاص هیئت چې په ترکیب کې درې کس شرکت لري توظیف کړل ترڅو دغه کومکونه مستحقینو ته په ټول افغانستان کې ورسیږي. هغه محروم بیوزله او مظلوم انسانان چې د ژمي پر رسیدلو سره سخت نیازمند او محتاج دي کومکونو ته دغه کومکونه هغوی ته په ښه شان سره ورسیږي. انشاءالله موږ دې لپاره یو دقیقه برنامه جوړوو چې شفافیت په تمامه معنا په هغه کې تضمین وي او کومکونه مستحقینو ته ورسیږي.
په اوس وخت کې د کابل تر څنګ په ننګرهار، هرات، بلخ، کندوز او بغلان کې تر 1500 پورې بې ځای شوي تیره دي چې د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت د شمیرونو له مخې تر 2500 پورې دغه کورنیو د کابل په ولایت کې په ډیرو سختو شرایطو کې د خیمو لاندې ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت ویاند اسلام الدین جرأت امریکا غږ ته وویل چې کابل ته ډیری کورنۍ د جنوبي او جنوب ختیځو سیمو نه راکړل شوي دي. جراتویل د کابل د ښار په شپاړس ناحیو کې په اتلس سیمو کې بې ځای شوې کورنۍ ډېره دي. دا کورنۍ د جګړو او په شمالي ولایتونو کې د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس په وار وار ویلي چې تر راتلونکو 15 کلونو به د افغانستان له کاموسه د بې ځای شو اصطلاح لرې کړي. سږکال په کابل او د افغانستان په ډېرو برخو کې د تمې په خلاف د نورو کلونو د همدغه وخت پرتله هوا سړه شوې او ژمی لږ وختي راغلی دی. که څه هم د سعودي عربستان د سفیر سره د دغو مرستو د لاسلیک په وخت د افغانستان د جمهور رئیس میرمنه حاضره نه وه او د هغې د دفتر یو چارواکي د تړون لاسلیک خدا په تیرو نږدې 3 لسیزو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان د واکمن میرمن د خپل میړه تر څنګ د خپلو خلکو خیر ښېګڼې اشارو ته مخه کوي. میرمن بیبی ګل ویلي چې د جمهور رئیس اشرف غني د 15 کلن معمولیت په موده کې به د افغان میرمنو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د مدني ټولنو ځینې غړي د نننۍ تړون لاسلیک په دې برخه کې د میرمن بیبی ګل لومړی قدم ګڼي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو. افغان پانګوال چین ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ سفر کې د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو په برخه کې له یو شمیر مهمو لاسته راوړنو نه خبر ورکوي چې له مخې به یې په لنډ او اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبته اغیزه وکړي. د ممتاز بهیر رپورت په دې اکله په ګډه اورو.
افغان پانګوال چین ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ سفر کې د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو په برخه کې له یو شمیر مهمو لاسته راوړنو څخه خبر ورکوي چې لمخې به په لنډ او اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبته اغیزه وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه د یو لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره چین ته سفر وکړ چې په دې سفر کې شاوخوا ډېر سوداګرو د ولسمشر ملتیا کوله او د هغه هیواد له سوداګرو او صنعتکارانو سره په سوداګریزو چارو کې د اسانتیاو راوستلو لپاره دوه خیز تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګریو او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د چین سوداګرو او صنعتکارانو سره د شوی تړون لمخې او د افغان حکومت په ملاتړ به په افغانستان کې اقتصادي وده ته زمينه برابر شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستيال خانجان الکوزین په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګریو خونو د ژمنو لمخې به د افغانستان او چین ترمنځ به سوداګری رسمي شي او سوداګرو ته به لازمي اسانتیاوي برابر شي.
دواړو اتاقونو تعهد وکړ چې تجارت به مکیږي، لازم سہولتونه به راضی، هغه ستونزې چې اوس په تجارت کې دي هغه به د منځ ځي. دلته او هلته به مشخص دفاتر جوړیږي، دا دفاتر به زموږ تجارت او زموږ صنعت هغه څوک چې دلته صنعت کوي هغه به ثبت راجستر کوي، دوی به تشویقوي.
د ښاغلي الکوزی پر وینا چین له افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې 90% صادراتو څخه به مالیه نه اخیستل کیږي، خو په دې شرط چې د هغوی سوداګریستو کې د افغانستان په نوم هغه هیواد ته صادر شي. اوس مهال چین ته د افغان سوداګرو سوداګریستو کې د پاکستان په نوم او دغه هیواد لالارې چین ته صادر کیږي. دغه راز ښاغلي الکوزی وویل چې د سمندر لالارې له چین څخه تر کابل په یو کانټینر تر 10,000 امریکایي ډالرو لګښت راځي او کچیرې د واخان لار خلاص شي دا لګښت به 2,000 ډالرو ته راخته شي.
دا اوس چې ما تاسو ته ویلې زموږ سفیر ان شاء الله په دې هفته کې راځي، د واخان نه دیدن کوي، به چینایي دوستان راځي. د دې زم چې هغه د فارق قابل د تشویش او هغه دا چې د امنیت مسله و 2,000 تر 10,000 ډالرو پورې یو کانټینر تر کابل پورې اوس چې موږ په بهر کې راوړو تمامېږي، مګر کچیرې ته دا لار خلاص شي په 2,000
په همدې توګه ښاغلی الکوزی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی الوتنو د پیلېدو یادونه هم وکړه او ویل چې اوس مهال افغان سوداګر لومړی دوبۍ ته ځي او بیا له هغه هیواد څخه بیرته د افغانستان له فضا تیریږي او ځانونه چین ته رسوي. د خانجان الکوزی پر وینا د افغانستان او چین ترمنځ د مستقیمو الوتنو په پیلېدو سره به افغان او چینایي سوداګرو ته د تګ راتګ زیاتې اسانتیاوې برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو چارواکي وایي چې اوس هم یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال په چین کې له چینی سوداګرو سره په دواړو هیوادونو کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ پر عملی لارو چارو خبرې کوي. د چارو یو شمیر افغان سیړونکي له چین سره د افغانستان اقتصادي اړیکو ته خورا اهمیت ورکوي او وایي چې چین یوازینی هیواد دی چې تر دې مهاله په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو د پانګونې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي دي. دا کارپوهان د لوګر د عینکو د مسو کان او د افغانستان په شمال کې د تیلو او ګازو د زیرمو په موندلو کې د چین پانګونه خورا مهمه بولي. ممتاز بهیر، اشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ اشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، لږ وروسته د اشنا سپورتس پروګرام اوري. اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته.
په ټول امریکا کې نن خلک د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې به معلومه شي چې د ولسمشر براک اوباما د دیموکرات ګوند او کنه د هغه سیاسي مخالف د جمهوری غوښتونکو ګوند به د ولسی جرګې او د مشرانو د جرګې اکثریت څوکۍ وګټي. په لوګر کې د بهرنیو ځواکونو د پوځي اډې څخه د ایساف ټول سرتیري وتلي او اډې افغان ملي اردو ته سپارلی ده. د لوګر والی وایي چې افغان حکومت د دې اډې نه د خپلو ځواکونو لپاره ښه ګټه اخلي. په هرات کې شاوخوا 200 ناکامو کاندیدانو مظاهره کړې ده او د دې ولایت مقام ته غځېدلی سړک یې بند کړی دی. دغه پخوانیو کاندیدانو خبرداری ورکړی که چیرته حکومت د هغوی غږ وانوري او په قضیو کار ونه کړي نو د هرات ولایت ته ټولې غځېدلې لارې به وتړي. د سرپل په ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په یوې ولسوالۍ کې د ګوزن د ناروغۍ واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. په زرګونو ایرانیانو چې نن د سه شنبې په ورځې په 1909 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو ورځ لمانځله مرګ دیوي په امریکا شعارونه ورکول. سختدریزه ایرانی محصلینو په 1909 میلادي کال کې د دې ادعا له مخې چې ګواکې د امریکا په سفارت کې د ایران په خلاف دسیسي جوړېدې، 250 امریکایي ډیپلوماټان یې دننه په سفارت کې د 444 ورځو لپاره یرغمل کړي وو. د عراق د کربلا په ښار کې نن په سلګونه زره شیعګان د عاشورا د مرستې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. او د برتانی د الکترونیکی جاسوسۍ د ادارې نوې مشر وایي چې ټولنیزې رسنۍ چې مرکزونه په امریکا کې دي د تروریستي ډلو او مجرمینو لپاره د سوق او ادارې په مرکزونو بدل شوي دي.
آشنا سپورتس
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزه سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه. د آشنا سپورتس درنو اوردونکو السلام علیکم. د سه شنبه ورځ ده او تاسو منتظر یاست چې جعفر خان او مونږه تاسو لپاره نن څه د سپورت خبرونه او کیسې راوړي دي. خان صاحب ستړی مشه.
سلامونه تاسو ثابت صاحب او درنو اوردونکو ته، خوښیم چې بیا د دوی خبرونه کې له دوی سره یو ځای یم.
خان صاحب اوردونکو سره یو سوال دامي چې مونږه تاسو د سپورتس خبرونه کوو، وایي مونږه هم د سپورتس کومه تجربه، سابقه، خاطره، مینه، محبت لرو کنه؟
دا ډېر عجیبه پوښتنه وکړه. زما په کور کې اوس هم یو کپ ایښی دی چې ما کرکټ په هغه خپلو کلیو هلکانو تر منځ چې مې ټورنمنټ کړی و، چې زه راتلم دې خوا ته مور ته مې ویل چې دا مالې دا کپ خراب نه کوي، زما خپل اولادونو ته مې ښودلی چې دا زما کپ دی. نو فوټبال کې هم یو وخت د پانتون اول کال کې د ټول پانتون ګول کیپر وم، نو بیا کرکټ مې کړی، والیبال، نو
پیښور کې د الکتوب په زمانہ کې خو افغانستان چې بیا رالو، نو زیاتره دغه د کرکټ سره علاقه پیدا شوه. چې کوم ځای کې مونږ پیښور کې شای باغ ورته ویل، هلته به زیاتره جمعې ورځ به همدا و چې کرکټ به و، بس بیروبار به مونږ هم پکې طرف ته ولاړو. نو هغه وخت نه همدا ارمان و چې کله به افغانستان ته ځو او دغه لوبه چې دلته کوو دا به وکړو. نو بیا وختونه داسې تیر شو، دلته راورسېدو، امریکا ته پکې راورسېدو. نو اوس که کرکټ نه کوو خو کرکټ تعقیبوو.
نو څه دې کوو، بالر وای که بیټسمن؟
زمونږ کې چې کله مونږ لوبه کوو دا وسیم اکرم پاکستان ګډر مشهور او مونږ هم دا چپ لاس اوسه پر لیکلم په چپ لاس کوو، نو کرکټ هم په چپ لاس کوو،
ډوډۍ په چپ لاس.
نه نه ډوډۍ په راست لاس ورو دغه احتیاط کوو پکې. نو هغه کې دای چې کرکټ سره مینه و او د کرکټ ارمان هم دا و چې کله به افغانستان په نړیوال لوبه کې برخه اخلي، نو هغه ارمان راته نبی ساخیل او نوروز منګل او شهزاد محمدي حمید حسن پوره کړی دی او مونږ لګیا دي د لوبه تعقیبو فقط دې لپاره چې دوی هغه څه چې مونږ غوښتل هغه دوی کوي لګیا دي. نو ستا د کرکټ مینه او زمونږ د کرکټ مینه بیا ستا د فوټبال سره شوق دغه ټول راغونډېږي او هغې نه آشنا سپورتس
جوړېږي.
نو څه کیسې دي نن؟
والله ماشاءالله په دې ورځو کې خو بیخي د لوبو
کرکټ باران دی،
سړی حیران پاتې شي چې کوم میچ وګوري. پاکستان او استرالیا میچ لا خلاص نه و، چې د سریلانکا او هند لوبه وه، او د هغوی لا خلاص نه وه لوبه، چې د بنګلادیش او زمبابوې لوبه وه. په پام کې ده چې نن د استرالیا او د جنوب افریقا ترمنځ لوبه وشي، نو لوبې خورا
لوبې هغه هم روانې، داخلي لوبې هم روانې دي. د افغانستان د کرکټ 14 کلن ټیم هم بیرته راستون شوی دی، 19 کلن هم راغلی دی. او تازه خبره اوس دستی چې راغی هغه دا دی چې ولسمشر اشرف غنی په دغه ځوانانو باندې توفی تقسیم کړی دی او سره ناشته اکسونه سره کیستی دی ملاقات کړی د شاباشه ورته دی چې شپارس کلن په دومره کم عمر کې زی قطر کې تکړه ټیمونو ته ماته ورکې یو جام ګټي نو لس کلن بیا زی پم دی عمر کې د پاکستان غوند تکړه ټیم ته په پاکستان کې ماته ورکې نو لس مشر د لوبغاړو نه خوشاله دی او د ادارې نه خوشاله دی چې دومره لږ وخت کې په دومره کم امکانات دی لګیا دی دومره ښه نتیجې راوړي
بس لولس مشر نه موږ د لوبې بلکې د کرکټ د مینوال په توګه مننه کوو واقعا همدغه زموږ د افغانستان او د هیواد او د کرکټ بنسټونه او اساسات دي که دوی مضبوط وي نو زه ډاډه یم چې په افغانستان کې به کرکټ هم مضبوط وي او ښه راتلونکی به لري نو په دې هیله چې دوی همدغسې وځلیږي او همدغسې ادامه ورکړي همدغسې روان پاتې شي
ښه داسې به کوو وقفه وقفه به د هرې لوبې احوال اخلو د هر خبر احوال به اخلو کوشش کوو یو میلمه هم پیدا کړو د افغانستان د کرکټ د کورنۍ کرکټ مسؤول ده چې افغانستان کې د ځوانان چې موږ خوشحالي ورته د هغې مسؤلیت هم د کورنۍ کرکټ مسؤول ښاغلی نظیم جان عبدالرحیم زید نو هغه سره برابطه وکړو هغه نه به د دې لوبغاړو او د دې پرمختګونو احوال واخلو یو دمه کوو بیرته راځو خان صاحب د پاکستان لوبه چې موږ ګورو د کرکټ د ټیسټ سیالۍ چې په ابوظبي کې وشوه ډېر حیرانوونکې وه د کرکټ د مینهوالو پر په دې چې پاکستان باره کې ډېر زیات تشویشونه د خپلو خلکو چې دوی په شلو ورځو کې هم ناکامه شو په یوه کې هم ناکامه شو دوی نړیوال جام ته روان دي داخلي مشکلات لري لوبغاړو د کپتان او د ادارې خو ناڅاپي یونس خان راغی میدان کې ودرېد
خان او پټانو خان او پټان چین او
کرکټ جانې او پټان جانې څنګه نو هغه ورته نه یوازې دا چې سلیزي ولې ډبل سنچري چې دوه سلیزي په یو ځای وکړې او د لوب یو دغه د دوه لوب مغره لوبغړې شو او یو نه پرل پسې هغه وایټ واش ورته کرکټ کې وای استرالیا ته په دغه لوب کې ماته ورکړه نو تاسو چې دغه لوب تعقیبولې پاکستان څنګه تکړه شو مغ پاکستان چې خلکو یې نو باندې فکر کوو چې نړیوال لوبه کې څنګه ولوبېږي هغه بېرته راغی هغه ټیسټ په ساته کې د شپږم نه پنځم ته راورسېدو
که زما شخصي نظر غواړی عابد صاحب زما په نظر پاکستان دغه لوبې ځکه وګټلې څو علتونه وو یو علت دا دی چې استرالیا نیا د استرالیا دغه لوبغاړي چې دي په آسیا کې خصوصا په دغه متحدو عرب اماراتو په دې پیچونو کې ډېر آشنا نه دي البته په ټیسټ لوبو کې نه بلد دي او په دې وروستیو کې دغه د شلو اورونو دا کمې لوبې چې روانې دي دغه لوبو تر ډېره دغه د ټیسټ لوبو دغه رنګ یو څه ناڅه تته کړې ده بس مثلا ماکس ویل د استرالیا ډېر مشهور او ډېر تیز او ډېر پیاوړی لوبغاړی دی که هغه په شلو اورونو کې هغه درته سل رنزم کوي خو په دې ټول ټیسټ لوبه کې ته وګوره ټول شل رنزونه هم نه دي کړي
حوصله
او بله خبره ده ګوره که تاسو وګورئ چې په پاکستان کې چا رنزونه ډېر کړي دي هغو لوبغاړو ډېر کړي دي چې په شلو اورونو لوبو کې ډېر کم لوبېږي اوس مثلا یونس خان ډېر مخکې د شلو اورونو لوبې نګوښه شوی دی یا مثلا اظهر علي یا مثلا خپله مصباح الحق نو دوی هغه لوبغاړي دي چې ډېره حوصله لري او کرکټ واقعا چې هغه رښتیا هغه رښتینی کرکټ چې ورته ویل کېږي هغه د ټیسټ لوبه ده نو زما په نظر دغه څو علتونه وو چې استرالیا دغه لوبه وګټله او پاکستان لوبه وګټله او بله مهمه خبره دا وه چې پاکستان کومې لوبې چې وبایللې له ډېرو سختو فشارونو سره مخامخ شول او دوی داسې وپتهیله چې هر رقمي باید موږ هغه د کرکټ په سلا یو کمبیک وکړو یا بیرته هغه خپل پخواني حالت ته ور وګرځېږو نو دوی یو قوي هوټ وکړه او د هوټ تر څنګ د ځینو مشخصو لوبغاړو لکه یونس خان او اظهر علي او سرفراز پخپله د کپټان نظام الحق بیټنګ او د نویو بالرانو ذوالفقار بابر او یاسر شاه بالینګ و چې پاکستان
د مزبا الحق باره کې ومن دا مشهور دی ودی بس ټک ټک کوي ولاړ په میدان باندې پنځو شپېته توپونو باندې شپږتن منډې کوي هغه راغی اول په یو توپونو باندې پنځوس وکړل بیا په شپږ پنځوس توپونو باندې سل وکړل کرکټ کې تقریبا شل ورځې وکړه هغه د ویلچر ریکارډ
او په دغه لوبو کې یو بل ریکارډ دا و چې پاکستان په شلو کلونو کې البته دا لومړی ځل و چې تر شلو کلونو را په دې خوا چې د استرالیا نه دغه د ټیسټ لوبه په دې ډول ګټي او اول ځل و چې د پاکستان یو کپټان په کمو توپونو باندې په ټیسټ لوبه کې ډېر رانس کوي او همدغه راز سو لوبغاړو په پاکستان نی ټیم کې پرله پسې سلیزې وکړې نو سو ریکارډونه جوړ شول د کرکټ په نړۍ
کې. دا کرکټ یادی گیم د ریکارډونو لوبه د سیده چې وای اول را تل اسانه دي اول پته کېدل مشکلي کته یو سو کوو چې مان نن په پنځو بالونو باندې دومره منډه وکړې کنه خو یو بال بلم پاتې هغه نه یې کړې بل نمبر راش پاغي باندې وکړي. بیا دا چې دوی همیشه د ریکارډونو لپاره وجم ګوري چې د پاکستان لخوا نه لومړی کس چې کله بیا پاکستان کې بل کس وي بیا په آسیا کې وي لومړی کس چې هغې ته برابره کړي نو مصباح الحق لګیا دی یونس خان لګیا دی نو د کرکټ پاکستان مینوال به خوشحاله خپل ټیم ته او د افغانستان د کرکټ مینوال به انتظار کوي چې دوی څه کارنامې کوي. مهمې کارنامې به په یوې وقفې نه پس د افغانستان د لوبغاړو تاسو سره شریکو.
بلې درنو وروڼو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو آشنا او نیوز سپورت پروګرام ته غواګیاست چې له واشنگټن خبريږي. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دغه خبرونه کې برخه واخلئ. زنګ را وهئ زموږ پر پښتو فیسبوک باندې خپل سوالونه خپل نظریات را پریږدئ. فکر کوم اوریدونکو د ټلیفون للارې هڅه کوي چې موږ سره وصل شي او وربشو زنه اوریدونکو ته څوک یاست لکم زنه مو ټلیفون کړی د امریکا غږ آشنا رادیو ده زموږ غاوري مستاسو غږ موږ ته راځي مهرباني وکړئ څوک یې اصل کوم ځای مو ټلیفون کړی دی
زلمی هم دی راته نه راکنه
ولا د کوم ځای نو زلمی جان د هرات لرغونی خار مهرباني وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو سپورتي خبرونه د نو څل ری څو غاړې څو وای
یو په دوه سوال مې کولې دوه پوښتنه مې کولې سلام الله تاسو ته ابد صاحب ته تاسو ګران اوریدونکو ته شپانس کلونو نو لس کلونو د کرکټ بازی چې کړې ده په قطر او کویت کې دا خبره کې معلومات راکړه چې ویوړو چې ویناوړه دا معلومات مخته
د شپانس کلونو لوبډلې خو په قطر کې ل پنځو هوادونو نه لوب وګټل او د آسیا د کرکټ د شورا د غتلولي خپل کړ او بیرته هوا ته راغله او د نس کلونو بیا په پاکستان کې له پاکستان د دریو لوبو هغه لړۍ دوه یو وګټل او پاکستان ته په خپل کور کې ماتي ورکړه
په قطر کې چې نوې بازی پیل شوی دا معلومات خو نه
لرم هغه تروسه جزئیات نه راغلي خو او تروسه جزئیات نه راغلي هڅه کوو چې د خبرونې په پای کې تازه جزئیات راغلل مخې ته تمن تاسو سره شریکو مهرباني څوک اصل کوم زیر مو ټلیفون کړی امریکا غږ آشنا رادیو ده زمنګ غواړی فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده زمنګ غنوري یو بل اوریدونکو ته به چانس ورکو چې د څوک دی او لکم زنه ټلیفون کړی ده مهرباني وکړئ امریکا غږ آشنا رادیو ده.
وعلیکم السلام عادل صاحب څنګه ښه بخیر
عابد صاحب شته خو استودیو کې در سره جعفر رحان دی او زر سره غږیږي ما عابد صاحب هم را سره دی مهرباني وکړئ
څه څنګه ورو جن ښه بخیر اسلام دې ښه سموزم ته کې د سپورت په والا کې دا ډېر سموزم ته کار کې ډېر مننه
ښه نور ته سوال غواړي چې په دې موضوع ور زیات کړي
په دا کې زه خبر دا کې دا وایم خالص د پښتنو کندو افغانستان ټیم سیول یو د فلش ټیم کې ډېر مختلاړي او موږ دا شکریا د کوم د پښتون د غدي پښتون ټیم دی پښتانه خلک خوشي دا موږ به خوښ دي او بل دې د غدي د پاکستان رکس کم دی پښتانه چې هغه کله چې ست په دلاوره بازی کولای شي چې د باب ځای پر دې باندې تاثیر نه شي د دا کوم او بیا د لکه په اړه کې دا وایم چې کوم ځای کې د سرکار له غزر ما د خواستي شهر ځلته د ګراوند ورکی ار ځلته د تورنمنټونو ور دي او دغه در دي چې ګراوند ورکی بیا نو داري زالو باندې نشو ته ماشو د خلاص شسته باندې وکي او دې به دغه خغې به ټول خلاص شي دغه هغه عالم زوار په شاو کې لسی پلازر سره ملګری
bale ډیره مهرباني کور مودان تاسو نظر مونږ وړو د اوریدونکو هم وړو مننه فخ دی یادونه کوم زلمی ورو له هراته چې ټلیفون کړي ویل چې د نونس کلنو د لوبډلې تازه جزئیات د هغه لوبه د ووم تاریخ باندې د البته
بالکل دا غوی ټیم چې د خیر عظیم اوس نن خو کابل کې ولسمشر سره ولیدل زیبه د اسیا د هغه مهمو ټیمونو سره چې دوی ټول کوشش کوي چې په شپاړسم کې یعنی 2018 کې په بنگلاديش کې د 19 کلونو په نړیوال جام کې برخه واخلي او هر څوک چې په دې لوبو کې اول راغی افغانستان به په 10 د نومبر په جمعې پر ورځ د کویت د کوربه ټیم سره لوبه کوي. دغه شان د افغانستان بل لوبه به هم باندې د عربي اماراتو سره بل لوبه په 10 نومبر د ماليزیا د ټیم سره او دغه شان د افغانستان به په 12 د نومبر د سعودي عربستان سره ټیم لوبه کوي او وروستۍ لوبه په 14 نومبر د نیپال د ټیم سره. تکړه ټیمونه دي کور سره نیپال او د اماراتو د ټیم نه دوی مطلب زیات تشویش به ولري چې دوی نه وکړي
باقي تشویش به نه وي که دوی اول مقام خپل کې مخامخ پر
گزارش کوشش وکړي. دا ټول ټیمونه خو مات کړیم دي څو څو ځله نو بیا به کوشش کوي چې دریم ځل باندې د لس کلونو نړیوال جام ته لاړ شي. یو وقفه کوو او یو میلمه سره د خیر خبرې کوو. د اشنا سپورتس خبرونه د امریکا غږ اشنا راډیو نه اور هانسب مونږ د 14 کلنو لوبغاړو خبره کوله د 19 کلنو لوبغاړو خبره کوله. دغه غ لوبغاړي دي چې مونږ همیشه دا وایو چې دا د افغانستان د کور نه روزل شوی او په دغه 1300 کالو
کې زما خپل تولید دي.
هغه لوبغاړي چې نبی ساخیل حمید حسن دوی کرکټ زکړې په خور یا نور زینو کې بیا راغلی خپل وطن ته خدمت لپاره. هغه لوبغاړي چې کور کې کورنی کرکټ د لارې مخې راغلي دي هغه کې مهم نوم د ښاغلي نظیم جار عبدالرحیم زی صاحب دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول دی. هغوی ته مونږ بلنه
ورکړې ځکه چې
د خواریو کوششونو سفرونو
زحمتونو ولایتونو نه دغه ګل ګل
بورډ ته معرفي کړي دي او بورډ بیا هغوی مخې ته چانس برابر کړ
هڅه خدمتونه
ډېر کمال دي. کله کله هلمند کې کله بدخشان کې کله لوګر کې
کله چکرونه هم
وهي چکرونه خو وي خو واورو هم ګرځي. نظیم جار عبدالرحیم زی صاحب سړی مشه
خدای مو بخا منن اکبر موادان هانسه محترم وابسه محترم خیر
خوشاله اوسه کې سونه خوشاله کې چې تا ځوانان لوبغاړي جامون نو نامونه راوړي
او په دې کې خوشاک نشته. د هر څو خوشاله کې چې کم پام کړي کې چیرې یو بزګر نیالګي کې دی او غنیالګي په سمر رسیږي او میوه نیسي نو چې کله میوه نیسي تبن دی خوشاله کې زه هم هم دغه ډول ما نو پاتې ځلې کوم چې نن لوغړی پیدا کو او دې ته اړ نسو چې ما د لوغړی کور یا په خور کې د کرکټ په بل وطن کې ځکی البته هم دغه نیلګی دي چې منګې کرو او ګرست سمر رس
بالکل ډیر وخت نه د خلکو
باور لرم چې واز تاسو ټول بخښاله
بالکل د کرکټ مینوال زه تر هان صاحب په دې باندې خوشحالي کی چې منګه ک ار سی یو پام د خپل امکانات باندې باید ویاړو کو سچ لرو پام دې باندې مخکې لاړ شو میدانونه دي ک امکانات دي ک ځوانان دي لکه ک منګه نیپال ته نیپال په نیپال کې لوب ځکه نیپال کې روزل کیږي بیرته خارج ته سفر کوي امارات په اماراتو کې لوب کوي نو څنګه افغانستان ولې بل دې تزیو بیا لوب کوي درم ځبان دا وکي بیا هغه درې ملک بیا دا وایي چې زمنګ په ملک روزل شي لوبغاړي پرمختګ کوي. افغانستان باید په خپل ځان باندې اتکاو کوي کنه څنګه هم دې
بالکل تاسو خبره بالکل په ځای ده. په دې کې شک نشته چې نور هیوادونو سره کوم خپل د امکانات او اسانتیا پرتله کو یو په پرتله به دومره نه وي او رښتیا هم په دې کې به شک نشي کومه ورتیا او استعداد چې طبیعي ده چې خدای موږ ته او موږ لوبغاړو ته راکړی ده بیا غل ټول مخکې ده او دا هغه څه دي چې له ټولو په زیات حساب کېدلی شي. خو اوس په دغه وختو کې که تاسو پام وکړئ په امکاناتو کې هم یو څه ډېروالی راغلی ده. د خدای فضل ده په نورو ځایونو کې لوبغالي جوړ شوي دي. که وګورئ شمال خواته تللی هم تازه چې پرون لږ راستون شلم په کندوز کې موږ دوه لوبغالي لرو همدارنګه په بغلان کې لوبغالي لرو په بلخ کې موږ لوبغالي لرو په بدخشان کې موږ خبرې وکړې والي صاحب محترم سره معاون صاحب سره کور دی ودانی هغو دواړو را سره لفظ کړی د اکیډمۍ لپاره مځکه راکړله د لوبغالي لپاره هم را سره لفظ کړی دی ژمنه یې کړې چې انشاءالله د لوبغالي مځکه هم راته راکوي. په مشرقي کې همداسې لوبغالي شته
بلی
زر په لوبغالي کار پیل شي. په هلمند کې مکیډمۍ پرانستله سبا اوس له خیر لوګر سره وانی په لوګر کې د اکیډمۍ پرانیسته کو امکانات هم د موږ زیات شوي دي او که خدای کول دې به نور هم په وسی کو په نور یو څو اکیډمۍ باندې په زمن کې کار روان نه چې په پروان کې کار په اکیډمۍ روان ده په کفیسا کې اکیډمۍ کار روان ده سرود کې اکیډمۍ پای ته رسیدلې په لغمان کې خدای کول نو څو ورځې بعد په اکیډمۍ کار پیل شي.
بس ساسو د بریاو په هیله نظیم چار صاحب په کورنی امکاناتو باندې خو وغږېدی په کورنی کرکټ باندې لږ راته وغږېږي هلته همدا اوس لوبې روانې دي فکر کوم شهزاد محمدي هم راغلی دی او
خیر ولاړ دی
هغه ورځ خلک نه رہی چې کاناډا سره زمونږ څلور ورځې سیالي وه زمونږ ملي لوبډلې وه د هغوی د ملي لوبډلې وه او په یوه څلور سوه اته دېرش منډو ته اړتیا وه. شهزاد محمدي په ځان ته ځان باندې څه باندې 200 منډې وکړې او ناسجېدلی پاتې شو او یو ریکارډ یې جوړ کړو چې په یوه ورځ دغه منډې جوړې کړې څلور سوه اته دېرش منډې په یوه ورځ مونږ جوړې کړې هغه امید چې مونږ ته ګټلی. شهزاد محمدي وایي ځان نه چې په شل ورځو سیالۍ کې لوبېدی شي یا په یوه ورځنۍ کې لوبېدی شي بلکې په څلور ورځنۍ سیالۍ کې هم که تاسو وګورئ له ټولې منډې هم ډېرې دي او لوړې منډې هم له ټول نه همده دي. نو پرته له کومه شکه ځکه ویلی شم چې شهزاد محمدي هغه وړتیا ده چې باید مونږ یې ضایع نه کړو او ان شاء الله چې د ټاکونکو کمیټې پام به هم ځان ته تدبیر ډېر راوړلی.
بالکل څنګه مخکې خان صاحب د میکسول خبره وکړه چې په شل ورځو کې ورځنیو کې تکړه بیا په دې پنځه ورځنیو کې پاکستان مقابل کې ونه درېږي. نو شهزاد لګیا دی په څلور ورځنیو پنځه ورځنیو کې ولاړ دی ودرېږي. نو د هغه وړتیا څنګه تاسو ویلې دا کولای شي چې وښي د سلیکټرانو ته چې که زه دومره استعداد لرم چې پوره ورځ تېرولی شم سل پنځلس کولی شم نو دا 500 اورونه هم کولی شم.
په دې کې هیڅ شک نشته دا اگر کنه شي زاد ډیر قرار قرار لګیا وو ډیر پاوسلی سره لګیا وو خو کله چې لیک په ځان ډاډه سو 500 شو کړو شپې ته وکړل نو بیا لیک کې شو لسلی د خورسته یوازې صرف درې بار لوبولې دي او نور ورس پای ته ورسې دا درې بار نه دیش پګیز کړی یو څلور کړل ته کله سلی زو وهلا
د کوډر کې خطر شته چې 200 وکړي
زه فکر کوم کوډر
سید خبرې بکو درې سیس منګه خبرونه کې د شنا سپورت خبرونه کې د نور سپورت لوبو احوال هم ورکو راتلونکو لوبو احوال هم ورکو تاسو کو وخت لري موږ سره اوسه کې نور پښتنې اوردونکو غوونه هم د ته اور دغه جوابونه ورکې څنګه ده خو خان ده
سمر
خان سپ یو فکر به تر اوسه
اوکې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپورتس باکس پرونه ده د سپورتس د کرکټ احوال درکو د ملي ټیم احوال به هم درکو د افغانستان ملي ټیم چیرته روان دي سر پروګرام لري. ښاغلی ندیم جار عبدالرزاق صاحب د افغانستان د کرکټ د کورنۍ چارو مسؤل موږ سره دی. هان صاحب نور د لوبو احوال که ای او تاسو غواړئ چې اوریدونکو سره شریک بیرته به ندیم جار سره راشو.
ښه دغه د نړیوال کرکټ نه بلک ځان له خلاص کوه مهم خبرونه تاسو خبر یاست چې هندوستان له ویسټ انډیز نه نو تقریبا شاوخوا څلوېښت میلیونه ډالر تاوان ترې غوښتی او پوهېږي ولې ځکه دوی وایي چې ویسټ انډیز چې کله هندوستان ته تللی وو او دوی سره د لوبو هغه مهالویز جوړ کړی وو چې دومره به ټیسټ لوبې کوي دومره به شل لوبه کوي او دومره به د یوې ورځې لوبې کوي خو بالاخره هغه د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ او د لوبغاړو د کمیټې ترمنځ چې کومه ستونزه پیدا شوه د ویسټ انډیز ټیم بیرته ولاړه ویسټ انډیز ته او دغه لوبې پاتې شوې. نو اوس د هند د کرکټ بورډ وایي چې موږ تاوان کړی دی ځکه دغه لوبې خو خرڅېږي تجارتي بڼه خپلوي په تلویزیونونو باندې خلکو ټکټونه اخیستي وي میدانونه بوک شوي وي. نو وایي دغه ریزې ورته وړاندې کړي دي ویلي دي که په 15 ورځو کې ویسټ انډیز بورډ د کرکټ بورډ موږ ته ځواب رانه کړي نو دوی به نور ګامونه هم پورته کوي
یعنی کرکټ بورډ سره نم کېدې شي کرکټ سره بند کی
او بلې او په عین حال کې هند بیا له سریلانکا نه لومړنۍ لوبه چې کومه و په سریلانکا ته تللې ده هند ټیم هغه خپل لومړنۍ لوبه په 1.8 رنزونو وګټله او د هند دوه اوپنرانو ریحانی او دیوان ډیره ښه لوبه وکړه دواړو سلسل رنزونه وکړل او سریلانکا ته ماتې ورکړه. اوس چې تاسو سره خبرې کوم د بنگلاديش او د زیمبابوې ترمنځ ټیسټ د لوبې دوه مورز وه چې البته بنگلاديش په خپل لومړی پاڼۍ کې 433 رنزونه کړي دي او اوس د زیمبابوې یو لوبغاړی سوځېدلی او 350 رنزونه کړي دي. یادونه کوم چې د بنگلاديش په لوبغاړو کې تمیم اقبال چې دوی د پیل لوبغاړی دی 9 رنزونه کړي او شکیب الحسن چې دوی مخکښ لوبغاړی دی 132 رنزونه کړي دي. خو لوبه روانه ده سبا یې درېمه ورځ ده.
دا شو د کرکټ د چارو احوال.
د افغانستان په کورنی فوټبال کې البته دا ونه وکم چې په پام کې ده د افغان انجونو د فوټبال لوبډاله په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره په راتلونکو څو ورځو کې وخځيږي پاکستان ته ولاړ شي. ځکه د پاکستان په لاهور ښار کې د آسیا د جنوبي آسیا د بیلابیلو لوبو لوبډلې برخه اخلي او بل سلسله کوي. نو د افغانستان نه دا وارې د انجونو لوبډله هم ځي. دوی ویلي دي چې دوی په کابل کې د نن وړاندې تمرینونه پیل کړي دي او د هېواد د باندې مثلا له ایران او اروپایي هېوادونو هم ځینې لوبغاړي ورغلي دي ورته چې ټیم پیاوړی کړي. او دوی هیله مند دي چې په لاهور کې به دوی ښه وځلېږي او افغانستان ته به بریا راوړي.
لکه څنګه وایي چې کله ظلمونه پوره نه شوه ګران وطن جنکۍ
به ګران فوټبال
نو د خیر سره فقیر یار نه خبره نور جنکو ته ورسېد. هغه به هم کرکټ کې لګیا دی افغانستان لپاره نوم ګټي. د اوردونکو نوبت به واخلو. نظمجار عبدالرزاق صاحب سره د افغانستان د کرکټ د کورنۍ چارو مسؤل هغه نه به پښتانه لري کرکټ ودې باره کې خوله شګنی بیا به موږ هم سره پښتون مطرح کړو. السلام علیکم. سوک پلان کیا سسٹر
ڈیو وعلیکم. ہاں السلام علیکم.
مہربانی سوک کم زکی
عادت خان دا وقت پنجاب سر شاہ لاہور سکھ سے کلارا جا خبر کو ما لچین شائستہ کلی دا پانزی ہو سی دن کے
تو نیمو شے پخیر آلی سی
عادت خان و تا تا او جعفر خان تا او دا اشنا را ڈیو شائستہ شائستہ ہم کاران تا شائستہ شائستہ ری دن تو دار کل پشان پر شائستہ اشکانا موسیم کی اشکانا سلامون دا سورا نکو ما او دا سپورٹ پا بارا چی دیر شائستہ پر ونی شتیش شروع کری دی یو جان منا نکو ما او دا میلماس دا دا پشتا نکو ما عادت خان چې دا کیسه مې یو شایسته کراړی کنه او یو د گزارې والا کراړی دی خو دا کیسه د پیسو په دغه باندې د سپارښت باندې چلیږي چې هغه شایسته باندې چې هغه چاته کې چې کم پیسې دغه تور کې هغه مخته کې یو دا خبره ده. اول په افغانستان په تیم باندې موږ هم ډیر زیات فخر کوو چې دی پر میډیا باندې یاد شي پر ګرون باندې راځي په پښتو باندې خبرې کې موږ په خپل پښتو باندې ډیر زیات فخر کوو.
خطا پښتو ونه ویل تا ویل چې کلاړی زه خو بوج مچ کلاړی نه دی هدف لوبغاړی دی خو په دې لچ اوریدون کې هم
پښتو پښتون دی. ها مهرباني
ډیر مننه کوم. ابي سب چې دی ویل چې شو خانه سلامونه د سته لګ د سه بریتو کې مسک شوینه پیګه ما څه کوم راس خو نه
د مینې محبت اظهار کوي کنه د پیسو خبره راغله. نظم جار صاحب دغه سوال ول خلک سره پیدا کیږي ګینې موږ ټیم لګیا ځ لیګ لوبي کې فعالیت هم خي بیا هم سوال پیدا کیږي چې لوبغاړي ټیم کې نه وي هغه د پیسو په وجنه دی اخیسته. دا سوال خلک سره ول پیدا کیږي.
خب سر که خبره دا ومه چې د کور ودانی چې د دغه خبره وکړه او د کلاړي خبره هم څه وکړه هم څه خو وسدغه چابکه ده خلک خبره ته نه پریدي. زبل درته ومه چې موږ په هغه باندې ټرمینولوژي باندې هم کار شروع کړی د زیار صاحب د کور ودانی او څو ورځې دلته وکړه بلکې موږ شاید چې ډېر نوي ټکي واوري دا لوبغاړي ټکي او دا شان خودي اوس خو څه نو نوي ټکي شاید څه واوري چې بيخي د رنزونو لپاره او د ډرایو لپاره او د شاټونو لپاره او د اوټېدونو لپاره د لسکس ماوټ شه دا ټول هر څه موږ بدل کړی دي. او که خدای کول لړن وخت باندې نوي ټرمینولوژي تاسو د کرکټ واوري
چې د کلاړي نه سخت نه د کلاړي نه سخت نه کینو
نه دا راشي د ډیر پام کړی دا موږ چې د بلې ژبې لستون کې ډیر په اسانه زده کولای شي او ډیر اسانه موږ کړل کې بول ډاوټ ته موږ اوس نه اکسس ویلای دی نه په دې وخت کې دی
مطلب یو خبره ده
چې زمونږ کې موږ دې باندې هم کار کوو. د پیسو مسلې ته به راسم دی ټاکونکي کمیټې کوم چې غړي دي هغه ټول داسې دي چې ملي لوبډله کې لوبه کړې ده لوبغاړي پاتې شوي دي که کم یو نیم پکې داسې نه وي خو هغوی هم بیا تخنیکي خلک دي په زمن کې
صحیح
چې دې کې شک نشته. تاسو پیسې خو په غره کې ویلار کوي خلک وایي خو خدای دې نه کوي چې په تخنیکي کمیټه کې یا زموږ په کمیټه کې د سلیکشن کمیټه کې داسې څوک غړي وي او زه باور لرم چې تاسو دواړه حال صاحب او تاسو عابد صاحب دواړه یې ښه پېژني هغوی پېژني داسې نه چې نه یې پېژني او دغه ورور ته م زه دا یادونه کوم. خو داسې کېدلی شي چې کله وارې داسې وشي چې سړی داسې فکر کوي چې ګواکې زه له هغه بل ملګري نه ډېر ښه یم حال دا چې هغه به له هغه نه ښه نه وي. هر څور سره سنجول کېږي یو لوبغاړی به یو بالر به یو کنډیشن ته پکارېږي بل بل ته پکارېږي یو بیټسمین به یو پکارېږي یا به سینریټر کېږي یا به خبرې په پاسټ یا کوم تیر ریکارډ چې وي هغه ته به کتل کېږي. خو داسې خبر نه دی بېخي بېغمه اوسي چې د پیسو په زور به څوک ټیم ته راشي. بې خبر نه دی بېغمه اوسي. البته ښه به دی کله چې یو سړی خفه کېږي او داسې فکر سر ته راځي چې ګواکې هغه سړی ماندې پیسو په زور راغی، نو ښه به دی چې له هغې نه مخکې خپل جسټیفیکیشن واخلي له بورډ نه او د خلکو نه، تر څو خلکو ته لارښوونه وکړي چې په دغه وجه ته ډراپ شوی او په دغه وجه باندې دی راغلی ده.
صحیح، مننه که لاړ شو یو بل اوردونکی واخلو هغوی که کوم پوښتنه لري غږ به واورو. السلام علیکم. جوړ په خیر څوک کم ځای کې اسي رونه غږ اورئ
نه بل اوریدونکي ته به ورشو د دې ټلیفون کې څه مشکل
مې رم. وعلیکم السلام، شپ خیر اغلی. السلام
علیکم.
مهرباني، څوک کم ځای کې اسي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
روجا نزد تصویر الله صافی د اسلام آباد خبرې کوي.
صافی صاحب ستړی مشي
دغه اسلام آباد کې زمونږ خبرونه د انټرنیټ لاره اوري که په رادیو کې اوري؟
څنګه پیغام څه شی دی؟ مهرباني وکړئ پښتو زمنګ پانه ده او چې کوم پانه څلور لکه واتوي زره لایکس لري هغه ماغه د امریکا غږ نه رسمي پانه ده. وعلیکم السلام، ډیر تشکر. د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اردوونکو سوالونه کوي، احوال اخلي، پوښتنه کوي. یو اردوونکی به اخلو بیا وروستی څو شیبو دپاره بیرته ښاغلي نظیم جان درنزی صاحب سره خبرې وکړو. السلام علیکم وروستی اردوونکی صاحب.
وعلیکم عابد خان صاحب، ډیر ډیر سلامونه وایم. عمران خان یم د پکتیا ولایت اریوب ولسوالۍ نه.
ستړی مه شئ عمران صاحب.
وعلیکم السلام.
ډېره ډېره زماده پوښتنه ده چې افغانستان شل اوریزه لومړۍ نړیواله لوبه په کوم کال کې له چا سره وکړه؟ همداشان ونډې او ټیسټ لوبه.
دا خو داسې سوال دی، لیکلو سوال دی.
اوله نړیواله په ورلډ کپ، په ورلډ کپ کې ښه که ورلډ کپ نه بغیر ښه؟ تاسو
ښه داسې به وکړو، دا به یاداش کړو. دې باندې بیا داسې وکړو چې عاجل جواب ورکول به داسې نه چې دغه نه
شو. نړیواله لوبه خو ما ته یاد ده چې سکاټلند سره نړیواله لوبه کړې وه او هغه یې ګټلې وه په 2009 کال کې جنوبي افریقا کې، او په دې ټي ټوونټي کې لږ شک لرم.
یو ورځنۍ سیالۍ البته،
یو یو ورځنۍ سیالۍ، خو په دې ټي ټوونټي کې شک
سیالۍ سکاټلند سره. د هان سره معلومات بيخي سم دي او موږ ګټلې وه بالکل په اکیو په ساوت افریقا کې وه بالکل صحیح ده. او شلوریزه سیالۍ کې نړیوال جام خین په 2010 مای کې وه د هندستان په خلاف، او لومړی وکټ په ورلډ کپ کې دولت احمد یا خسته وا چې ګمبیر او محمد نبی کیچ کړه. او البته څلور ورځې سیالۍ کې زوږ شنه چې تیر نه وزم
دا غزم احتیاط خشه ده. او خو رسته بل وخت نه وکه هم
د ګلبدین نایب په اړه لږ معلومات راکړئ چې کوم ځای ده؟
دا غد خپل کور دی. ښه،
هغه افغان دی او د لوګر دی. او د لوګر دی، بس زمونږ استاد ځوان دی او خپل دی. ډېر مننه کور ودان ستاسو نه، مننه کو. نظیم جار صاحب، راځئ چې لږ په راتلونکو لوبو باندې خبرې وکړو. ټاکل شوی وه چې د افغانستان ملي لوبډله نن اماراتو ته ولاړه شي چې هلته نیوزیلند سره کومه لوبه ولري، او یا څلور نورې لوبې له اماراتو سره ولري. او همدغه راز د 19 کلنو ټیم هم فکر کوم یا به خوځېدلی وي د کویت پر لور، یا به
خوځېږي. او دغه لا ویژه تر څو پوری نه دی کنفرم سوی، تر مازیګر پوری نو ممکن کدا وروسته وخت کنفرم سوی، نو به سبا له خیره راکته نسکلنو.
نو نسکلنو او اوله لوبه په ووم تاریخ باندې د چ پنځشنبه راځي بلې؟
بالکل، دغه په ووم نومبر اوله لوبه ده.
دغه خلک اس یو صدقه ورکړو، نه پوهیږم چې درسته غلطه، خو فقط خبر په شکل کې چې غل یو لسمشر چې کله پاکستان ته ځي نو الته به هم د سی یو دوستانه کرکټ سیالي کیږي. د دې دغه تصدیق کوي کنه؟
نه تر دې دمه پورې خو څه لا نه دي ویل شوي، نو فکر کوم کېدای شي هغه هم له ځان سره ساتلي وي. تر اوسه پورې کرکټ بورډ خو داسې څه خبر نه ترلاسه کړی چې دوی هلته ځي، هېواد مشر چې هلته ځي او نو دوی به کومه سیالي ولري. البته تر اوسه پورې داسې چې نشته ده، او ملي ټیم هم لا دلته ده، نو که خدای کول سبا به دوی یو ای ته روانېږي.
مننه. دغه د نیوزیلند سره چې کومه لوبه ده، دا خو د نیوزیلند الف ټیم دی، ملي ټیم خو نه دی. بلې
زرین خداسته چې اغوی به د الف ټیم نوم ورکړي، خو تاسو به وګورئ ان شاء الله چې ټول کسان به د مغه ملي ټیم پکې خو دوی د الف ټیم نوم ورته ورکوي. شاید دې له وجې وي چې ځان به لوړ بولي یا بل څه وي، دا شاید دغه وجه کې
دی. یو بل شیم دی، تاسو به بهتره پوهیږئ په مغه ورځ باندې د دوی ملي ټیم ټیسټ میچ هم لري کنه. افغانستان
او دا لوبه په کوم ټلویزیون باندې خودل کیږي کنه؟ یوازې د اسپین کرکټ انفو لوري دغه
تر دې دمه خو د تلویزیون سپیناوی نه ده سوی، خو البته په دې هلو ځلو کې که اغېز نه ښودل کېږي نو چې یو تلویزیون یې حتماً وښایي، او که خدای کول انشاءالله همداسې به کېږي.
صحیح. تاسو چې دا سفرونه کوئ، هلمند ته لاړئ، بیا بدخشان ته لاړئ، نور دین ته لاړئ، که ټول افغانستان دغه ولایتونو په اندازه من خبرې کوو، ټول ولایتونه به کرکټ لوبې لري که داسې کوم ولایت به چې کرکټ نه به محرومه وي؟
مونږ سره تر اوسه پورې استازي ولایتونه ټول مونږ سره استازیتوب لري، خو د کندي کې لا تر دې دمه مونږ سره څوک استازی نشته ده. البته په بامیانو کې هم یو اندازه کرکټ شته ده، ځینې هغه د پوهنتون لوبغاړي دي، هغوی هم کرکټ کوي. په ورته وخت کې که زه یادونه وکړم، یوازې شاید چې هغه داسې وي پنجشیر چې په هغې کې کرکټ یا نه وي یا بیخي کم وي، بلکې ویلی شو چې بیخي کم وي، د نس برابر مونږ ویلی شو پنجشیر به داسې ولایت وي.
صحیح. دغه 1.5 میلیونه پیسې مونږ افغانستان ور واخلو، څومره خلک به کرکټ پېژني؟ متاسفانه لکه چې
مهم وخت مهم پوښتنه جواب
کړي. ان شاء الله آشنا سپورټس خبرونه اره اونۍ همدغه ورځ باندې موږ کوو او کوشش کوو د کرکټ، د فوټبال، د والیبال، د زموږ د افغانستان د نورو ملي لوبو احوال راواخلو. لوبغاړي چیرته ځي، سفرونه کوي، ولس څه کوي، مشرانو د غیر لپاره څه کوي. د کرکټ راتلونکي سیالۍ ډېره مهمه سیالۍ ده چې د هغې دپاره به موږ د خلکو سره رابطې کوو، د هغې احوال اخلو ورکو اوریدونکو ته. هان صاحب، تاسو به هم تعقیبوئ دغه لوبې، نو څه آخري داسې مهمه خبره چې د لوبغاړو پاکله یا د لوبه پاکله
د کرکټ او د فوټبال خبرونه خو هم اوریدونکو ته وویل. البته یو بد خبره دا و د اونۍ په پیل کې چې موږ درلوده د افغانستان د لوبو په اړه، چې یو بل لوبغاړی، البته بد خبر و چې د کوشو یو لوبغاړی په کابل ښار کې ناپېژندو وسله والو په ډزو وژلی و، چې د کوشو فدراسیون مسؤلینو دغه خبره منلې وه، ویلي وو چې دغه وژل شوی لوبغاړی 2 کلن مینیار نومیږي، چې په بهرنیو مسابقو کې هم ګډون کړی و، په تیر وخت کې افغانستان ته ځینې مډالونه هم ګټلي وو. تر دې مخکې هم مثلا څو اونۍ مخکې په کابل ښار کې یو بل لوبغاړی چې شبیر احمد عمری هم نومېده، په همدغسې نام پېژندو کسانو په ډزو وژلی و، چې دا یو ډول د لوبغاړو په اړه یو ډول اندېښنې د هغوی د مسؤلیت او د امنیت په تړاو یو لوړ اندېښنې زیږولي دي او پیدا شوي دي. نو دغه دوه بد خبرونه وو چې البته زه خپله چې کله ما دا خبرونه ولیدل خواشینه شوم، په دې هیله چې زموږ لوبغاړي د نورو افغانانو په څیر مسؤونه وي او خوندي وي، چې ځکه دوی زموږ د وطن شملې دي او زموږ د وطن ستوري دي. یوازې دوی دي چې افغانستان نړیوالو ته د یو بل اړخ نه وپېژندل، افغانستان یو بل مثبت تصویر نړیوالو ته وښودو، چې افغانستان یوازې د جنگ جګړو هیواد نه دی، افغانستان یوازې د اداري فساد له اړخه چې کوم نوم لري، او یا د نشه یي توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه چې کوم نوم لري، هغه هیواد نه دی، بلکې داسې یو هیواد دی چې په نړیوالو لوبو کې هم دوی ځلیدلی شي، په کرکټ کې، په فوټبال کې، په تکواندو کې، په دوی په اولمپیک کې مډالونه وګټل، دوی په نړیوال جام کرکټ کې دوی برخه واخیسته، په بیلابیلو برخو کې دوی هغه وک مډالونه وګټل، افغانستان ته لاسته راوړلویاړونه. نو په دې هیله چې د دوی ژوند او د دوی حیات او صحت هر څه مسونه وي، او په راتلونکي کې له بدو پیښونه دوی وژغورل شي او په امان کې.
هان صاحب، تاسو ته معلوماتونه د آشنا سپورټس پروانه پ پایته رسیږي اوردونکو ټلیفونونو نه د ایمیلونو نه پیغامونو نه او د وختونو او د معلوماتو نه مننه کوو د ندیم جار
عبدالجان مننه کوو چې په تنګ او کم وخت کې را سره شو معلوماتي ورکړي
ډیر مننه کوو ټولنه
تاسو ته
خدای په امان